안녕하세요.
السلام علیکم او سهار مو پخیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. نن د جمعې ورځ ده، د زمري اسد میاشتې 28مه د اگست میاشتې 19مه. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 103مې کلیزې سره برابره ده. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی. د دې ادارې په وینا نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، اروزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سختو اورښتونو او په نتیجه کې د سیلابونو د جاري کېدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 70 ملي متر پورې باران ووري. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه او ژوبل کړي، لسګونه جریپه کرنیز مځکه او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. چارواکي وایي د بغلان ولایت د صلاح ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان کې درې کارګر مړه سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د صلاح ولسوال په قول ویلي چې دغه درې تنه کارګر په لوګه کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له کبله مړه سوي. د سیمې اوسیدونکي وایي له دغه کان څخه د ډبرو سکاره عموما په غیر فني ډول استخراجېږي او په کان کې د سمڅو کلکوالي ته هم پام نه کوي. د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې پرون پنجشنبه په یوه ټرافیکي پیښه کې د طالب چارواکو په وینا 15 تنه مړه سوي او 11 نور ژوبل سوي دي. پیښه د یوه فلاین کوچ ډوله موټر د چپه کېدو وه. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت په افغانستان کې د اکثرو ټرافیکي پیښو عوامل بلل کېږي. په اروپا او افریقا کې د سختې ګرمۍ، طوفان او په ځنګلونو کې اور لګېده او سیلونو له کبله لسګونه تنه مړه سوي. د فرانسې په کوغس ټاپو کې د تالندې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاریس او مارسی ځینو ځایونو ته سیلونه ورغلي او لارې یې بندې کړي. په پرتګال کې د زیاتې ګرمۍ له کبله فوق العاده حالت اعلان سوی. د افریقا په الجزایر کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله تر اوسه لږ تر لږه 38 تنه مړه سوي او په سودان کې تر اوسه 70 تنه سیلونو مړه کړي دي. د ترکیې مرکزی بانک ناببره 1% سود کم کړ، خو ورسره جوخت د ډالرو په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیرې ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزی بانک سود له 14% څخه 15% ته راټیټ کړ چې له کبله د لیرې ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 14 لیرې تبادله سو. د یونان دولتي تلویزیون وایي چې یو بیړۍ چې وشپېته غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو پرون پنجشنبه کینتیرا ټاپو ته ورسید. د دې ټاپو د سمندر غاړو ساتونکو ویلي چې د دې بیړۍ اکثره سورلۍ افغانان دي. راپورونه وایي په دې تړاو د یونان پوله ساتو درې تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. ویل سوي چې بیړۍ د ترکیې څخه یونان ته تللې او نهایي هدف یې ایټالیا وو. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. د دې خبري مجله په خبري راپورونه کې اوري. په افغانستان کې پر لپسې بریدونو څخه وروسته ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د دغسې پیښو مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان منتقی ادعا کړې چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. په بل راپور کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. دا هم وری چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر دي بندیز ولګول سي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 103مه کلیزه ده.
امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی او دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي وجیبه ده چې لمانځي.
دا خبری مجله تر اونی موجود ده.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د خبری راپورونو برخه ته. په افغانستان کې له پرلپسې بریدونو وروسته ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتل چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې باید طالبان د هغو سیمو او کسانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي چې له خطر سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د هر ډول تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه واخلي. یونما دا غوښتنه پرون پنجشنبه د کابل د خیرخانې مینې په یوه جومات کې د وړمې شپې له خونړۍ چاودنې وروسته وکړه. یونما پر خپل ټویټر پاڼه په خبرو کړیو ټویټونو کې دا برید خندلې، له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د دې ډول بریدونو عاملان ونیسي او د عدالت منګولو ته وسپاري. د دې چاودنې چې طالبان وایي یو ویشتن پکې ووژل شول، مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما داعش یا د اسلامي دولت سختدریزه ډله کوي. تر دې څو ورځې وړاندې د کابل د ششترک په یوه مدرسه کې په انتحاري برید کې د طالبانو یو دیني عالم مولوي رحیم الله حقانی ووژل شو. د یونما پر اساس په وروستیو بریدونو کې تر 250 ډیر افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا لوړ شمېر دی او د دې ښکارندوی کوي چې تر تیر کال په یوه میاشت کې ډیرو کسانو ته مرشوب لا اوښتی ده. ملګرو ملتونو له طالب چارواکو غوښتي چې د هغو کسانو د ساتنې لپاره تدابیر زیات کړي چې د وژونکو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تیر کال بمی او انتحاري بریدونه زشت کم شول، خو په وروستیو څو میاشتو کې یو وار بیا دا ډول بریدونه چې پخوا په اکثره طالبانو کول اوس داعش ډله کوي.
نن د زمري یا اسد میاشتې 28مه له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیا اخیستلو له 103مې کلیزې سره برابر ده. دا ورځ یو شمیر افغانان په هیواد کې دننه او له هیواده بهر لمانځي، خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه سویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو لګولي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. وسلولو طالبانو چې په رینجر موټرو کې سپارو پرون په څو ولایتونو کې په لوډ سپیکرونو اعلان وکړ چې ملي بیرغونه لری کړي او کچا د دوی د امر سرغړونه وکړه د مقاومت له جبهې سره د همکاري په تور به ونیول سي. په همدې حال کې نن په لندن کې یو شمېر افغانان د خپل ملي بیرغ پر راپولو دا ورځ لمانځي. اسمت سروان د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر عارف مختار سره خبرې کړي او لومړی ورته ویلي افغانانو له ګڼو بهرنیو قوتونو سره جګړې کړي، خو د اکثرو لپاره د اسد 28مه ډیره مهمه ده. دا ورځ حکومتونه نه بلکې ولس لمانځي. د دې دلیل څه دی؟
بدبختانه افغانان په د تاریخ په اوږدو کې کجګړې د روسانو سره، د انګریزانو سره او د ایرانانو سره یې ګټلی، اما وروسته خپل مشران هیر کړي. امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی او دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي وجیبه ده چې لمانځي. د ورځ سره مخالفت د افغانانو دود، دستور او د افغانانو د پلرونو او د نیکونو سره مخالفت کې راځي. هیله مو دا دی چې اوسنی نظام دی د افغانانو دود، دستور، ارزښتونه او د پلرونو او نیکونو تاریخ ته په درنو سترګو وګوري. افغانستان پرته له دې چې امان الله خان، وزیر اکبر خان، ابدالي، میرویس نیکه په کې نه وي، افغانستان افغانستان نه دی. که تاسو د افغانستان جغرافیا او دیموګرافي ته نن متوجه کیږئ، کومه جغرافیا چې نن افغانان پرې حکومت کوي، د افغانانو د پلرونو او د نیکونو د تورې نشه دی. په دې لحاظ د ورځ سره مخالفت د افغانستان د ملت سره مخالفت دی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر عارف مختار وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبري کوي. د دغو طالب مشرانو پر سفر بندیز تر سبا شنبه پورې په موقتی ډول لری کړی شوی وو. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نسی چې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت اوشت سي، طالب مشران به بهر ته له سفر کولو منع کیږي. دا هم تفصیل
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه، خو د جون په 14 د غساځوانو ویل چې د طالبانو د دوو چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوې او د پاتو 14 کسانو موده د 2 میاشتو په مخه غځول شوې ده. د دغو پاتې 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبه په ورځ یعنی د اګست په 14 پای ته رسیږي. په همدې منځ کې الجزیرې تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماتانو په قول ویلي چې روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دغو 14 طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت دی د نوي ورځو لپاره وغځول شي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیرې د خبریال امیندا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي، خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همداراز په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو 2 ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبري کوي. بلخو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړې حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر دی بندیز ولګول سي. د سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر تمدید نن خبري کوي. دا هم په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو له کبله د بشري حقونو له څار ډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي. اغلی بار د طالب مشانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې ویلي هغه وخت راغلی چې نړیوال ټولنه نور انتظار ونه کړي او نجونو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا شنبه د 14 طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسیږي او امنیت شورا یې په اړه پریکړه وکړي. طالب مشانو ته په پیل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړل شوې وه چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم، طرح میتود او پالیسۍ په برخو کې ځینې مسئلې شته چې د طالبانو مشان او مسؤول ارګانونه یې په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په وروستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په اړه په یوه راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 500 میلیون ډالره زیان کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا وکړه چې د افغانستان خوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. امیر خان متقی دغه سرګندونې د پنځشنبه پر ورځ په کندهار کې یوې رابلل سوي غونډې ته وکړې. تب دسل کې د چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو کال پوره سوی، خو د دې حکومت تر اوسه د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی او بیلابیلو حکومتونو، اشخاصو او سازمانونو ور باندې انتقادونه کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو کال پوره کېږي او کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي په بهرني سیاست کې بریالي دي او ټول هیوادونه ورسره رسمي چلند کوي. امیر خان متقی د پنجشنبه په ورځ په کندهار کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې خاوره یې د بل چا په ضد وکارول سي. هغه له نړۍ څخه وغوښتل چې د افغانستان عارضي تمامیت ته احترام وکړي او د متقابلو اړیکو پر بنسټ ورسره اړیکې وپالي. دغه راز په دا غونډه کې ویناوالو د طالبانو له حکومت څخه د پوهنې، کرنې او پانګونې ترڅنګ د قانونو او د بیکاری د بحران د لمنځه وړلو لپاره د جدي او عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. د دې غونډې په ورستۍ برخه کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په داسې حال کې خبرې وکړې چې مطبوعاتو ته د هغه د خبرو د ثبت او عکس اخیستلو اجازه ورنه کړل شوه. ملا هیبت الله یو ځل بیا له طالب چارواکو د خپل حکومت په ټینګښت کې د همکاري غوښتنه وکړه. هغه له نړیوالو سره تعامل اړین وباله، خو بیا ویل چې هیڅکله به له نړۍ سره داسې اړیکې ونه پالي چې د اسلام او شریعت خلاف وي.
اوس به فریده سیال راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
له دې وروسته افغانستان یوازې د واشنګټن ستونزه نه ده، دا د نېشنل انټرست امریکایي مجلې د یوې مقالې سرلیک دی. لیکوال په غټو ټکو لیکي د افغانستان برخلیک ته پاملرنه له دې وروسته په لویه کچه د خپلو ګاونډیو چین، ایران او پاکستان او د غرض د روسیې پر غاړه ده. لیکوال د دغه خبرې د اثبات لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه خبرې راخستې چې تیر کال یې له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو د پریکړې پر مهال وکړې. بایدن هغه مهال ویلي وو افغانستان او په پراخه توګه مرکزي آسیا د امریکا اصلي امنیتي او اقتصادي ګټې نه رانغاړي. مقاله کې وړاندې راغلي لیکله چې امریکا له افغانستان خپل ټول ځواکونه ایستلي، د سیمې قدرتونو له هغې ډلې روسي او چین له افغانستان سره د نږدې کېدو لپاره احتیاطي ګامونه اخیستي دي. لیکوال ویلي دغه دواړه هیوادونه د دې لپاره غواړي چې افغانستان سره ځان نږدې کړي چې خپلې امنیتي اندېښنې لري او په افغانستان کې د بشري وضعیت په کابو کولو کې برخه واخلي. مقاله کې د پاکستان او ایران اړیکو ته هم اشاره شوې او راغلي دا دوه ګاونډیان هم له افغانستان سره اړیکې غواړي. د لیکوال پټکو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د لمنځوړلو لپاره د افغانستان له اوسنی نظام یا د طالبانو له حکومت سره اړیکې لري او ایران بیا له داعش ویره لري. واشنگتن پوسټ رسپانی بیا په کور دننه او بهر د افغانستان د فعال میرمنو رستیو اعتراضونو ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي لیکل چې طالبان وخت رسیدلی او پرخوزی د فعالیت کړي تنګ شوی. په کابل کې معترض خزي په وار وار سړکونو ته راوتلي، خو د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مظاهری هر ځل په تاوتریخوالي پای ته رسیدلې دي. د وروستي ځل لپاره تیره شنبه په کابل کې یو شمېر ښځې د کار، ډوډۍ او ازادۍ په شعارونو سره سړکونو ته راووتې، خو طالبانو یې د تیت او پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. واشنگتن پوست لیکي د پوخانی ولسی جرګې د خزینه و غړو په ګډون سلګونه خزینه فعالانی او سیاستوال چې له افغانستانه بهر شوي اوس یې ورځ تر بلې د خپلو حقونو د تامین لپاره غږونه اوچتېږي. لیکوال ویلي د دغه فعالو ښځو یوه زیاتره برخه یې استانبول، اتن او تورنتو ښارونو کې ځای پر ځای شوي او په ګډه یې پر نړیوالو د خپلو حقونو د دفاع په خاطر فشار راوړی دی. د طالبانو پر حکومت د دوی د واکمنۍ له لومړیو ورځو راهیسې نړیوالو فشارونه راوستلي چې ښځو ته د ازادۍ، کار او تعلیم حقونه ورکړل شي، خو طالبانو دې غوښتنو ته تل همدا ځواب ورکړی چې د شرعي کړنلارو له مخې د ښځو حقونه تامینوي.
په لوګر ولایت کې زده کوونکي او ښوونکي وایي ښوونځي ودانۍ نه لري چې له دې کبله د دوی ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ سوی دی. بل لوري ته د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د 215 حکومتي ښوونځیو څخه نوي ښوونځي له سره ودانۍ نه لري او د سلو نورو ښوونځیو ودانۍ اساسي رغونې ته اړتیا لري.
په لوګر کې اوس هم ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو همدارنګ د زړو او شکېدلو خیمو لاندې زده کړې کوي. دې حالت د زده کړو بهیر اغیزمن کړی او زده کوونکي نشي کولای په باد، باران، ګرمۍ او یخنۍ کې لوستونه په منظم ډول پرمخ بوزي. د لوګر مرکز اړوند د پښتون آباد ښوونځي او زده کوونکي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
مشکلات هم داده چې د باران کېږي، د باران کېږي، پرشونه لندېږي، موږ نشو کولی چې درس وایو او پرشونه لندې موږ بیرته رسخات کې ځي. موږ ته وایي هغه جوړ کې تعمیر د مکتب لپاره او کتابونه هم نشته، کتابونه راته راوړي.
ښوونکی مجاهد زاهد هم غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ښوونځي لپاره ودانۍ جوړې کړي او د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه دې هواره کړي.
دولت نه موږ دا خواهش کوو چې موږ د مکتب لپاره احاطه جوړ کړي، اتاقونه جوړ کړي. هغه عمده مشکل ده، هغه مشکل همدغه د اتاقو ده، د احاطې ده، د تعمیر ده.
د پښتون آباد د لومړني ښوونځي مدیر نصرالله نصرت وایي د دې ښوونځي د فعالېدو 10 کاله تیریږي، خو په دې اوږده موده کې هم د دوی د ښوونځي ودانۍ نه ده جوړه شوې.
په تیرو 10 کلو کې زیات مشکلات موږ تیر کړي، هغه کې د ګرمۍ له وجې نه، کې د باران له وجې نه، کې د باد له وجې نه، حتی کې د جنگ له وجې نه. هغه د باد سره، باران سره، ګرمۍ سره خصوصا ډېر شاګردان موږ زیات په سیمپو کې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د لوګر د هارون خیلو د لومړني ښوونځي مدیر عبداللطیف موي
چې کله موږ مارد ته مراجعه کوو دا سی وړې خیمې را کې هغه د سند لپاره نه پکارېږي. وړې خیمې دی هغه کې او څلور پنځه نفره کاستونګنځي لپاره کار تر واخیستل سي، نو بل خاص شای موږ ته نه دی راکړي.
د سیمې قومي مشران وایي خلک له ښوونځیو سره همکار دي خو اړوندې ادارې ورته لازمه پاملرنه نه لري. قومي مشر قطب الدین وایي
موږ غوښتنه چې موږ مځکه اخیستې ده او په خپل شخصي پیسو د والدینو د شورا په غو باندې په همکاري باندې موږ یو شپږنیم لک په مځکه اخیستې ده، معرف تم سپارلې ده، وزارت کې کارونه خلاص شوي، خالي د تعمیر موږ ته جوړ کړي او د مشکل به ان شاء الله د تعمیر موږ ته کیږي.
بل لور ته د پوهنې ریاست چارواکي د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه مني او وایي د دې ولایت د 215 اویا ښوونځیو څخه نوي ښوونځي له سره ودانۍ نه لري او سل نور ښوونځي اساسي رغونې ته اړتیا لري. د لوګر د پوهنې رئیس جنتګل عزیز وایي
او دا ستونزې پرته باندې موږ کوشش کړی ده د مقام د رهبري د پوهنې وزارت سره د خبره شریک کړی ده او اړوند مستاد سره په دې خبره باندې زیات زیات مجلسونه کړي دي. بیا بیا موږ سره یو نوې خبره لکه دا ده سپ دی ورځو کې له کوم سره مجلس شوی ده، لس داسې مکاتب چې هغه عاجل ترمیم غوښتل او دی یا حکم دغه مکاتب هغه پروسه تقریبا سروې شوی ده او په نږدې راتلونکي کې انشاءالله مختلف ولسوالۍ کې لس بلکې 12 داسې مکاتب ترمیم لاندې ونیول شي او ترمیم به شي انشاءالله.
د چارواکو په وینا په لوګر کې ټول 215 اویا ښوونځي فعال دي چې له 1,00,000 ډېر زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي او له دې جملې نږدې 8,00,000 تنه نجونې دي. د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم له 1 کال راهیسې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د خزینه زده کوونکو پر مخ تړلي دي.
په ننګرهار ولایت کې د ځغاستې سیالۍ ترسره شوې دي چې ګڼو ماشومانو پکې برخه اخیستې ده. د دې پروګرام تنظیمونکي وایي هدف یې دا دی چې غوره استعدادونه په نښه کړي. دا هم د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راپور.
د زغاستی یا منډي وهلو دا سیالۍ د اګست په اتلسمه نیټه د جلال آباد ښار په یو لوبغالي کې ترسره شوه چې د بیلابیلو عمر لرونکو 160 ماشومانو پکې برخه لرله. په ننګرهار کې د زغاستی فدراسیون مشر شکرالله پهلوان رسنیو ته وویل له دې سیالیو یې موخه ورزش ته د ماشومانو هڅول او ټولنې ته د سولې پیغام ورکول دي. نوموړي وړاندې وویل
یو سلو شپېته تنه ماشومانو په دغه سیالیو کې برخه اخیستی وو. پلان کې لرو چې همدغسې د ځغاستې سیالۍ ماشومانو لپاره، نونهالانو لپاره، لویانو لپاره په لاره واچوو چې تر څو زموږ د ځغاستې ورزشکارانو استعدادونه پیاوړی شي او په آینده کې موږ داسې د ځغاستې اتلان ولرو چې د هیواد په کچه او د خارجي هیوادونو څخه مډالونه راوړي.
په عین حال کې د ننګرهار د ورزش عمومي مدیر نور احمد ابيبي وویل له دې سیالۍ څخه به دوی د ماشومانو له منځه غوره استعدادونه په نښه کړي.
زموږ یوازینی هدف دا دی چې د سپورت د ودې او پرمختګ لپاره کار کول، ځوانانو او نوي ځوانانو ته د سپورت کولو رویه ورکول او د راتلونکي لپاره په لوړه کچه ځوانان سپورت ته هڅول.
د عمر په نوم یو 10 کلن ماشوم چې د ځغاستې په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشحاله و چې په لویه کچه ورته د منډو وهلو زمینه برابره شوې وه.
مسابقو ته راغلی یم، ډېر خوشحاله یم. د اتلتیک د فدراسیون رئیس نه چې موږ ته دا لوبې جوړې کړې.
د دې سیالیو نندارې ته د ماشومانو پلرونه هم ورغلي ول. د پرواز او کاکړ په نومونو 2 تنه چې بچیانو یې په سیالیو کې برخه اخیستې وه مشال رادیو ته وویل
د مشوان د پاره خوشاله او د ساتي د پاره یو پروگرام جوړ شو. ډېر خوشاله احساس کوم نو د امر ته ورشم ډېر خوښ کوم چې پاینده کې د مشومان د پاره د سلوک برابر کی
د نه خوالو نه د مواد مخدر نه داسې نورم چې دغه نور ځوانان هم دغه کوچني مشومان دغه لوبي ګوري نورم تشویقيږي. ار سړی غواړي چې زغ خپل بچي دلته لوبي د پاره راولېګم او د دوی په ذهن باندې ډېر زیاته خاغیزه کوي، د دوی په تعلیم باندې خاغیزه کوي. تا کوم کوچنیان چې دلته راغلي ماشاءالله تا تعلیم مخته مشومان
د لومړی ځل چې په ننګرهار کې د کوچنیو ماشومانو ترمنځ د ځغاستې یا منډې وهلو سیالۍ ترسره شوې. د دې سیالۍ لوبغاړي هیله مند دي او وایي تر دې وروسته به د زون او بیا د هیواد په کچه په لویو سیالیو کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایتي چارواکي هم دا ډول سیالۍ د سالمې روزنې او یووالي لپاره یو ښه پیلامه بولي او ډاډ ورکوي چې ملاتړ به یې کوي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت څنګه ولې سوالې وسیدون کې دلته مستواله راغلي دي نمانه شتکې پر پورو باندې سپیریا دا داسې مسولین په لاس خلک ورکړي چې هغه خپل کلی ته سمې خپل مسکوې سپیری بیا جنجال ته شرالي نو دا خلکو دغه ورته غاور سره وښه معنا نه کوي تر اسې ولې سوالې دې سره اړم خو هیڅ نتیجه ورنه کړه. موږ هم ستاسو د کارکوونکو سره دا ورکشه ده چې دا سروې دې سمه وسی دا راکړل چې سوانه د چار کومندان خپل سیمه ته بیا یې یا د بل کلی ته درې وسلو کوله چې خبرتي خپل متکې ده سمې.
سلام علیکم جاندار خان، خبر کو خجانو ولسوالۍ د خوځاخیلو نه پیلان وستي کې مال کا مخ کې څنګه کلا د دې خبرې دایښنه نو موږ د وزیر تنګیر ماجر شو ټول خلک ماجر شو موږ هم کې ماجرو د روس امریکایانو بمبارو کې پیلان خوځاخیلو کې جون کو وستي پارا او مخ کې چور شیخ مصری کې وبې بره لاړو او تاسو د لاره مې دا پیغام دې د بي سي مخې والا ته چې کوم صاحب ته تاسو ټیم راشي هغه سره مالکان او د کلی صحیح خلک وی هغه بیا وانډو باندې ورکړي دا کارډونه کومک چې سره کوي نو څو کارات موږ ورغلی یو او موږ ته ویل تاسو ماجر تاسو په لاله تلاش پښنه ده چې بچ کله ورسلاله تلاش او ته پښنه ده غوې و ختم شي ویل او بیا چې سروې شروع شو بیا راشي دا دوام کارات موږ ویرو نو موږ هغه څوک نه کوي تاسو د لیر نوم دا لیر کدي موږ غاوري کله تم راتلې شي موږ سره کاته شي موږ سره تر اوسه پورې د پنځه کالو کې د دې لیر نه موږ کوم امر سره ده شي او سلام پېښه.
السلام علیکم، زه د هلمند سنگین ولسوالۍ څخه خبرې کوم. وروره زه په دواړو پښو باندې معیوبه یم، دغه زموږ ماشینه وروره پر وخت باندې نه راکوي، نور ګردو ته رسېدلي دي، ګردو ته یې ورکړي دي، زموږ سره داسې ناکې کوي، وایي نن لاړ شه سبا راشه، نن لاړ شه سبا راشه. او بله وروره دغه مرستې چې راشي دغه تسې آیاتان راواستوي، تسې خلک راواستوي چې معلومات وکړي. دا داسې خلک ته دغه د مرستې کارتونه ورکړي دي چې ما سې دا سرای سره وباسي، بله وروره خلک ورته ناسي جنرانیسي خرڅوي، خار غریب ته نه رسیږي. زه د خپل په دواړو پښو مایو بیم ما ته ولاته رسېدلې دا کات. نو زه د ازادۍ راډیو سره ډېر خوش خوشحاله یم چې دغه لمش پیغام به خامخا نشري. سلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.